ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سپېږې د مشالې ډوب بلګړي کې مزاب عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړي کې اوله نیمای به د ریپورټونو لپاره وي او په دومره نیمای کې درته وړي خبرونه سندري جادوګری اورو. په ریپورټونو کې به د سر ریپورټ د عمران خان د پاکستان وزیر اعظم په سوات کې د کړي جلسې باندې د مخالفه ګوندونو تنقید او د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د سي ان جي پمپونو خلاصېدل او په د اولادې سره سره به د پاکستان کې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو په اړه سیاسي هلې ځلو په اړه رپورټ وي. خو پیل له خبرونو سرټ کې په سواد کې حکومت مخالف غوندونو ویلي په دې ضلع کې د وزیر اعظم عمران خان تر جلسې وروسته کېدونکې بلدیاتي ټاکنې نورې منصفانه نه وي پاتې شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یو نامه د افغانستان په اړه د برتانیا په کوربتوب د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړې ده. د امریکا ولسمشر د لومړي ځل لپاره د روس لخوا پر ګاونډي هېواد اوکراین د یرغل له کبله ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار بللی دی. اوسم د خبرونو تفصیل. په سواد کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي په دې ضلع کې د وزیر اعظم عمران خان تر جلسې وروسته کېدونکې بلدیاتي ټاکنې نورې منصفانه نه دي پاتې شوې. عمران خان پرون په سواد کې د جلسې پر مهال پر خلکو غږ کړی چې په ټاکنو کې دي خپلې رائے د دې ګوند تحریک انصاف ته ورکړي. مسلم لیگ نواز او جمع اسلامي د وزیر اعظم پر دې بیان نیوکه کړې دي. د جمع اسلامي د سواد مشر محمد امین چې په بلدیاتي ټاکنو کې امیدوار هم دی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په ټول سواد کې د عمران خان د هرکلي لپاره بینرونه لګول شوي ول چې پوینا دا د انتخاباتي کمیشن له ضابطه اخلاقو سرغړونه ده. د مسلم لیگ نواز جنرل سیکرټري حسن اقبال پروند په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال پر انتخاباتي کمیشن شغو کړ چې د انتخابي ضابطه اخلاقو د سرغړونو له کبله دي د عمران خان د اسمبلی غړیتوب ختم کړي. عمران خان دا جلسه د انتخاباتي کمیشن د منع کېدو سربېره کړې ده. کمیشن په ټولو عام حکومتي وزیرانو د صوبې حقوقو اتل ضلعو ته پر ورتګ بندیز لګولی چې پکې د مارچ پر 1 نیټه بلدیاتي ټاکنې کېدونکې دي. په خیبر پښتونخوا کې پرون د سي جي پمپونه په بشپړه توګه خلاص شو. د آل پاکستان سي جي اسوسیشن د خیبر پښتونخوا د څنګه مشر فضل مکیم په جړه پرون مشال ډو تول
نن الحمدلله اراوند د پاکستان ټول سي ان جي سټیشنز کولاو شو. دا کاروبار بیا خپل یو بلکې پټرول ډیر زیات ګران دی نو خلکو ته دا ګیس ګاډي واره کوي ټریولینګ کې هم او ډرایورانو ته هم.
د پاکستان حکومت د ګیس د کمښت له کبله هر کال په ژمي کې سي ان جي پمپونو ته د ګیس ورکول یا خو په بشپړه توګه ودروي یا بیا محدود کړي. حکومت پروسش کال په دسمبر میاشت کې پمپونو ته ګیس ورکول محدود کړي ول. تر دې وړاندې به په خیبر پښتونخوا کې په اونۍ کې 3 ورځې د 8 ساعتونو لپاره پمپونه خلاص ول. د پمپونو د ادارې مشرانو په دې لړ کې احتجاجونه هم کړي دي. په دې هیواد کې میلیونونه ګاډي په سي ان جي چلیږي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګلسو ټولو بندیزونو ختمولو اعلان کړی. پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د دې هیواد د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر وویل چې په پاکستان کې د کورونا پیښې مخ په کمېدو دي او د دې ترڅنګ 80% کسانو د وایرس ضد دواړه ماکسینونه لګولي دي. هغه زیاته کړه چې د ودونو مارکیټونو او ریسټورانټونو په اړه یې کوم بندیزونه لګول سي ول هغه نور ختم دي. البته وی ویل چې هغه کسان چې واکسین نه دي پر هغه به دغه بندیزونه لا هم پر ځای وي. اسد عمر وویل چې خلک باید اوسم له وایرس د ځان ژغورلو لپاره ټول لازم احتیاطونه وکړي. د پاکستان د روغتیا څانګې د نن ویلي چې په 13 شواروس کې 514 کسان په کووډ 19 اخته شوي او 2 زخم رسوي دي. په پاکستان کې د کورونا لومړی پیښه د 2020 کال د فروری پر 16 نیټه ثبت شوې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یوناما د افغانستان په اړه د برتانیا په قربتوب د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړې ده. د یوناما په پرونی اعلامیه کې راغلي چې دا کانفرنس به د رواني میاشتې پر 1 نیټه ترسره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې جرمني او قطر هم تیار دي چې د افغانستان لپاره د مرستو ټولولو کانفرنس په جوړولو کې له برتانیا سره همکاري وکړي. د دې کانفرنس د جوړېدو اساسي هدف په روان 2020 کال کې هغو 3 میلیونه افغانانو ته د مرستو راټولول دي چې اوس مهال له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر د لومړي ځل لپاره د روس له خوا پر ګاونډي هېواد یوکراین د یرغل له کبله ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار بللی. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل چې د ده په اند هغه ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار دی. د امریکا انتظامی تر اوسه پورې دغه سي کلمې له کارولو ډډه کوله که څه هم په دې اړه به مخامخ ورځخه و هم پوښتل شو. د سپینې ماڼۍ ویان دی جان پاسکی ویلی د ولسمشر بایدن د زړه درد د خبره لا هغه ورسته کړي چې نوموړي پر ټلویزیون هغه عکسونه ولیدل چې د یو ظالم ډیکټیټر لخوا په یو بهرني هیواد کې د وحشیانه اقداماتو له کبله مخې ته راغلي دي. د دې په غبرګون کې د روس تاس خبری آژانس لمخې د کرملن ویان دیمتری پیسکوف ویلی دا نه منلو او نه معفولو خبره ده. ولادیمیر پوتین شاوخوا درې اونۍ وړاندې پر یوکراین د پراخ یرغل امر کړی و او ادعا کوي چې دا ځانګړي پوځي عملیات دي چې هدف یې اوکراین غیر پوځي کول، له نازیانو پاکول او د دې هیواد منتخبه حکومت نسکورول دي. د خبرونو پای خبرونه واوریدل. اوس هم د خبرونې د خبری رپورټونو برخې ته راځو. په دې خبرونه کې به د افغانستان کې په امریکا کې د افغانستان کنسلګری د تړلو په اړه رپورټ لرو، او دارنګ په پاکستان کې د کورونا وایرس د ټولو بندیزونو ختمېدو په اړه به هم واوري. خو پایل به د سوات له جلسې وکړو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن د نوټس سربیره هم پرون په سوات کې جلسه کړې ده. کمیشن د مارچ پر 15 نیټه عمران خان او د صوبې وزیر اعلی عمران خان او محمود خان په ګډون دوه وزیرانو او د تحریک انصاف مشرانو ته نوټس ورکړی چې د مارچ پر 13 دی په دې اړه وضاحت وکړي. په صوبه کې د مارچ په 10 نیټه کېدونکو بلدیاتي ټاکنو ته په پام سره انتخاباتي کمیشن پر حکومتي وزیرانو او چارواکو هغو سیمو ته پر ورتګ بندیز لګولی دی. په سوات کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي چې د عمران خان تر جلسې وروسته کېدونکي ټاکنې نورې شفافه نه دي پاتې سوي. په دې اړه له سواته د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات سیدوشي په ګراسي ګراوند کې راجمشي په زرګونو خلکو وزیر اعظم عمران خان ته په جلسه کې تود هرکلی وی. عمران خان په اوړمۍ کې په سیمه کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه په ډاګه وویل چې بلدیاتي ټاکنې په هر حال کې دوی ګټل غواړي. بلدیاتي ټاکنې را روانې دي چې کوم خلک په بیډ انتخاب کوي صرف هغوی ته اوټ ورکړي. کوم زلمی چې د تحریک انصاف په ضد ولاړ دي زما هغوی ته خواست دی چې هغوی کینی ځکه چې دا الیکشن مونږ ګټل غواړو. عمران خان په خپل تفصیلي تقریر کې د ملک په سیاسي حالاتو بحث وکړو چې پکې ولس ته ویل چې مخالف ګوندونه یو شوي او د حکومت ختمول غواړي. دوی ویل چې اول خو یې ختمولی نه شي خو بیا هم د ولس مرسته پکار ده، او دو مارچ په 12 نیټه په اسلام آباد کې د قوت مظاهره کوي چې پکې د سوات خلک هم ګډون وکړي. عمران خان ویل چې د عدم اعتماد په نوم مخالف ګوندونه راجمع شوي، اوس هڅه کوي چې پیسې ولګوي چې په سه طریقه ممبران واخلي. مخالف ګوندونو د عمران خان سوات دورې سخته غندنه کړې او د هغه ټول تورونه یې رد کړي، تر دې چې د مخالف ګوندونو مشرانو چې پکې د پاکستان مسلم لیگ مرکزي مشر احسن اقبال، صوبایي مشر امیر بقام، د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې چې د عمران خان قومي اسمبلی ممبرشپ دې ختم کړی شي. په سوات کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه په بیان د جماعت اسلامي مشرانو سخت ټاکنه کړي. په دا اړه ټاکنو کې برخه غستونکي ځلي مشر محمد امین وای چې دا ټاکنې اوس په آزاد توګه نه دي.
نن په ټول منګواره خار کې او په خواوش علاقو کې د وزیر اعظم صاحب خیر مقدمي غټ غټ هولډینګز او بینرز لګیدلی دي چې دا د الیکشن کمیشن په کوډ اف کنډکټ کې هم د ضابطه اخلاق خلاف ورزي ده. نو دا غی د پاره یو شان قانون دی، د عام امیدوارانو د پاره بل شان قانون دی. موږ بیا دا ویل شو چې الیکشن آزادانه منصفانه نه دی. دغه ټول حکومتي سرمایه استعمالیږي او حکومتي اثر رسوخ استعمالیږي، نو ظاهره خبره چې د حکومت د پارټي خلکو ته به دا غی نه فائدہ ملاويږي. نو دا بیا نه آزادانه انتخابات شو، نه شفاف انتخابات شو، نه آزادانه ماحول شو.
د عمران خان سوات جلسه چې د بندیزونو باوجود شوي، په دا اړه ځایي خبریال سید شهاب الدین وایي چې دغه نه صرف د بلدیتي ټاکنو لپاره وه، ورسره په ملک کې سیاسي فشار او راتلونکي وخت کې په مشکل کې د ولس مرسته ترلاسه کول هم وو.
په ملک کې دا وخت چې کم اپوزیشن جماعتونه دي، نو د هغې د طرفه د عدم اعتماد تحریک جمع کړی شوی دی او په هغې باندې صرف ووټنګ پاتې دی، او هغې دا دعوه لري چې زموږ سره نمبرز گیم چې دي هغه هم پوره دي. بل طرف ته د حکومت چې کوم اتحادي پارټیانې دي، نو هغه هم کله نا کله د پارټلۍ نه اخوا شي. نو دا یو ویره ده د حکومت سره چې کېدی شي دغه پارټیانې مونږه پرېدي. دغه وجه ده چې عمران خان هغه یو عوامي رابطه مهم شروع کړی دی. د دې مقصد هم دا دی چې خلک هغه په اعتماد کې اغستل غواړي. کچرې تحریک اعتماد کامیاب شي، نو بیا به د دې له حمل سي چې یاره قوم چې هغه د سره ولاړي، د کارکون چې هغه د سره ولاړي.
د عمران خان سوات جلسې په اړه د مارچ په 15 نیټه د سوات الیکشن کمیشن عمران خان، وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان، وفاقي وزیر مواصلات مراد سعید، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صوبائی وزیر امجد علی او محب اللہ تا نوٹس جاری کرے او د مارچ پا تلہ سمنے ٹائی وضاحت غختل ہے نوٹس کے ویلے شوی کچری جواب داخل نکڑے شو نو د قانون مطابق با کارروائی کولے شی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
لهغه ورسته چې د پاکستان د حکومت مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی، په پلازمېن اسلام آباد کې سیاسي هلې ځلې بیخي زیاتې شوې دي. مخالفه ګوندونو، تحریک انصاف او د حکومت اتحادي ګوندونو په خپلو کې ملاقاتونه او ګوندیزې غونډې کوي، خو تر اوسه پورې لا هم د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ یا ناکامۍ په اړه تصویر واضحه نه دی. حزب اختلاف ټول زور د حکومت د اتحادي ګوندونو د ملاتړ په ترلاسه کولو لګوي او تحریک انصاف بیا هلې ځلې کوي چې اتحادیان له ځانه سره وساتي. د نهه مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ، پیپلز پارټي او عوامي نېشنل پارټي په قومي اسمبلی کې 162 غړي لري او دوی د عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک کامیابولو لپاره 120 رایو ته اړتیا لري. په دې اړه به له اسلام آباد د ګوهر مسجد رپورټ واورو.
د تحریک انصاف حکومت اتحادی ګوند مسلم لیگ کاف مشر او د پنجاب صوبائی اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی ویلی دی چې د دوی ګوند نه تر اوسه پورې حکومت پرې خېدې او نه هم اپوزیشن ګوندونو سره ګډون کړی دی. د مارچ په 14 میډیا ته خبر کړی شوی یو خبري پاڼه کې چودھری پرویز الہی وویل چې د دوی سیاسي ګوند حکومت برخه ده او موږ به په سختو حالاتو کې هم د حکومت ملګری کوو. یاد دی چې 13 ورځ چودھری پرویز الہی دا هم ٹی وی اینکر مہر بخاری سر دیوی انٹرویو په وخت باندې په حکومت باندې ټکونه کړی وو چې د هغه په وضاحت کې د خپل پور کړی شوی بیان کې وویل چې د اولس د مسلو ذکر د نن نه نه بلکې د اول ورځې نه کوو. زمونږ د عمران خان په نیت څه شک نشته، خو د حکومت سره په مشوره چلیدل غواړو. بل اړخ د مارچ په 14 د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او د نون لیگ مشر او اپوزیشن لیډر میاشبا شریف د مولانا فضل الرحمن سره گوشی گوشی ملاقاتونه کړی دي او د بے باورۍ تحریک باندې مشورې کړی دي. په دغه ورځ وزیر اعظم عمران خان په سوات کې یو اولسی جرګې ته په خپلو خبرو کې د مخالفو ګوندونو نه غوښتنه وکړه چې درې ځله حکومتونو کې تاسو د اسلام مخالف سوچونو یعنی اسلاموفوبیا لپاره څه وکړل. په دې وخت عمران خان په خصوصي توګه مولانا فضل الرحمن مخاطب کړو او وی ویل
جس کو یہودی کہتے تھے اس نے وہ کام کیا ہے جو آپ نے آج تک 30 سال میں
حقو کسانو تا شرم پکار دا چاہتا بچ تاسو یہودی ویل حقا کار یہ اکڑو چکم تاسو پا دیرش کالو حکومتونو کینشو کولے نند مسلمانانو لپارا دا خوشالی خبر دا چی اقوام متحدہ وہ منلا چی اسلامو فوبیا خلاف نڑائی تاغک پور تکول پکار دی. اس با ہر کال دا مارچ پا 15 دا اسلامو فوبیا خلاف ورز المنزل کی گی. په بل اړخ د حکومت ویاند فواد چودھری یو ځل بیا په خپل خبری کانفرنس کې مخالفو ګوندونو ته غږ کړی دی چې په 20 مارچ باندې په ډی چوک کلکونه او لس برازي او تاسو ته به د پارلیمان په لورې د تګ لاره هم نه په لاس راځي. دغه یعنی اپوزیشن ګوندونه د هغې ورځې نه په یره کې دي چې کومه ورځ مونږ دا خبره کړې ده چې ډی چوک کې به 100,000 کسان راځي. د اعتماد ووټ په ورځ به مونږ ګورو چې څوک دومره تکړه دي چې هغه 100,000 کسانو په منځ کې راشي او عمران خان خلاف ووټ وا هم چوي او بیا په دغه لار واپس را هم شي. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې ویلی دي چې کسوک دومره تکړه وي چې هغه د عدم اعتماد د ووټ په ورځ زمونږ لارې بند کوي نو بیا دا رامخکې شي. د ویل د دې حکومت څو ورځې پاتې دي، دا څه هم بې قانونه کار په حکم باندې عمل کونه د هغې کس دپاره هم بې قانونه دی چې څوک یې کوي. د جمعیت علماء اسلام میډیا څنګه لخوا ویلی شوی دی چې د مارچ په 14 نیټه د حکومتي اتحادی ګوند ایم کیو ایم وفد په پارلیمنت لاجز اسلام آباد کې د حزب اختلاف ګوندونو سره د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ملاقات کړی دی. په پارلیمنت هاوس کې د خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د حکومت اتحادی د بلوچستان عوامي ګوند مشر زبید جلال چې په وفاقي حکومت کې وزیر هم ده، دا ویلی دی چې عدم اعتماد ووټ اړه دوی مشورې جاری دي چې څه هم فیصله کیږي هغه به خپل سیاسي ګوند او د بلوچستان د خلکو د مفاداتو په بنیاد باندې کیږي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
لکه څنګه تاسو په رپورٹ کې واوریدل د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان لري کول غواړي. د دې لپاره په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی. خو عدم اعتماد وایي څه ته څنګه پرې رایې اچول کیږي؟ د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کې څه رول لري؟ د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک دغه پر ځای کښېني؟ د دې پوښتنو جواب بشیر ګواښ په دې رپورټ کې لټولی دی.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په څوارلس ورځو کې دننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي نو کولی شي د هغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رایه ورکوي. که ډېرې رایه یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي، خو که کمې رایه یې ویوړي نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر په څوارلس ورځو کې دننه راغواړي د نېشنل اسمبلی سیشن. د نېشنل اسمبلی سیشن دا ځل د فارملي موف دا موف شي دا په ووټینګ کې بس هغه آئنده نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته راغواړي اسمبلی هال کې. بل سینټ خو د کیس فنکشن نشته کنه. اسمبلی به الیکټ کوي بل پر چاسر میجورټي هڅوک ودرول چې ممبر یې
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 324 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره یې ټولې چوکۍ 158 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوري تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمان ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوې او د وزیر اعظم لرې کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کامی بدل یا نه کامی بدل به د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولی شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتولی شي. د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅکله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بېنظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغسې تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رایې ته ځان حاضر کړی وو چې 158 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او سم د سی ان جی په اړه یو رپورت. په خیبر پښتونخوا کې له پرون راهیسې د سی ان جی پمپونو د ټولې اونۍ لپاره د 24 ساعته خلاص شوی دی. تر یو وړاندې به په دې صبح کې په اونۍ کې درې ورځې د اته اته ساعتونو لپاره د پمپونه خلاص ول، چې له کبله د پمپونو د مالکان په وینا دوی له لوی مالي تاوان سره مخامخ وو. د پاکستان حکومت په هیواد کې د ګیس د کمښت توجې د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې سي ان جي پمپونو ته د ګیس ورکول کم کړي ول. د پمپونو مالکانو په دې اړه احتجاجونه هم کړي دي. په دې اړه له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا آل پاکستان سی این جی ایسوسیشن خیبر پختونخوا مشر عبد المقیم مشاہ لیڈو تا دا مارچ پاش پاڑا سم ہوئل چٹول پاکستان کے سی این جی اسٹیشن با داش پاڑا سم نیٹے نا روزانہ اور سلیلیج گھنٹوں پارا اس خلاص ہوئی
دا کاروبار بیا اخبر یو بلے کے پیٹرول ڈیر زیاد گران دے نو خلق ہوتا دا گیس گاڑی وارا کئی ٹریولنگ کے ہوم اور ڈرائیوران ہوتا ہوں نو دکه د پارا نن خلکو ډیر زیات خوشاله دي.
ډرایور درویش چې سرکاري نوکری ورستو ما خامه د مزدور لپاره رکشا چلوي وای چې سی ان جی بند وا او پېټرولو کې مزدور وارنه کولا نو ډیره ګرانه ورتا خو وای اوس به گزاره وشي.
درې سلو مې چې کوم سی ان جی بند و نو موږ ته ډیر زیات تکلیف و سی ان جی وادا او پېټرولو کې به ګاډي وارنه کولا او کرایې نه د حکومت چې څه کرایې مقرره پاغه او ګاډي چلولو سوالو نو مباغه
حکومت یا خونوی یا دا کم فشار لوجه پی پخلی نکیگی. هم پا داغه وجه حکومت تیر دسمبر میاشنا سی ان جی سٹیشن تا دا روان کال فروره میاش پوری دا گیس دا بندولو پریک لکلی وا چه ورستو تر مارچ میاشتی وغزولی شوا. سی ان جی سٹیشن مالکانو پا دیلا سو سوار احتجاجی مظاهره هم کردی. دا پاکستان دا اطلاعات و افاقی وزیر فواد چودری تر مخا ملکی دا گیس پیداوار کم و استعمال زیاد تی چه لوجه یخ موسم کی د زیات استعمال لوجبه د گیس کمی راتلونکو کې هم راځي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال لیډیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 13,500 او 1,800 کیلو هرتز.
د پاکستان حکومت د کرونا وایرس په اړه لګول شوي ټول بندیزونه ختم کړي دي. دا اعلان پرون د دې هیواد د منصوبه بندي وزیر اسد عمر په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړ. هغه وویل چې په پاکستان کې د کرونا وایرس پیشي په پرله پسې توګه مخ په کمیدو دي او د دې ترڅنګ 90% خلکو د وایرس ضد واکسین هم لګولي دي. حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره په ودونو، رستورانتونو او مارکیټونو کې د خلکو د شمیر محدودولو ترڅنګ د ماسکونو تړل لازمي ګرځولي ول. خو حکومت وایي هغه خلک چې واکسین شوي نه دي پر هغو به دغه بندیزونه لا هم عملي وي. پدړه له اسلام آباد ز سراج زهیر رپورٹ اورو.
د مارچ پښ پړه سم په اسلام آباد کې د کرونا د کنټرول مرکز نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر لغونډې رستو د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره په ګډه خبري کانفرنس کې وی په پاکستان کې د کرونا کیسونه مخ په کمیدو دي او د کرونا شرح 1.2% ته رسیدلې. نو حکومت یې په دې هیواد کې د کووډ 19 ناروغي د مخنیوي په موخه لګیدلې ټول بندیزونه او محدودیتونه ختموي، خو یوازې د واکسین هغه بندیزونه به پځای وي چې پکې ویل شوی وو چې په جهاز کې د سفر لپاره به واکسین لګول ضروری وي.
هم نه آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی بھی بندشیں لگی ہوئی
دی وین موږ دا فیصله کړی دا چې څومره هم بندیزونه لګیدلې دي، یعنی د حال دننه چې په ودونو بندیزونه وو، په کمرو یا حالونو کې دننه چې په خوراک بندیز وو، په مارکیټونو چې کوم بندیزونه وو او څومره چې په پروګرامونو بندیزونه وو، هغه ټول ختم کړی شو.
ان کو بھی تمام کو ختم کیا جا رہا ہے. باہر کے ایونٹس کے اوپر بھی پابندی ختم کی جا رہی ہے.
په پاکستان کې په اخیری ځل د کرونا د پنځمې څپې دوران تروان کال د جنوري په شلمه نیټه چې په کومو سیمو کې د کرونا کیسونو شرح 12% زیاته وه، په هغه سیمو کې په مارکیټونو او کاروباري مرکزونو بندیزونه لګول شوي وو چې پکې د دوکانونو د ماسخوتن د 8 بجو پورې د خلاص ساتلو اجازت وو. په ودونو کې به 350 میلمنو ته د ګډون اجازت وو او په حالونو کې به په خوراک بندیز وو. په ولسی غونډو او مذهبي غونډو بندیزونه وو. په ګاډو کې یوازې 50% سورلو ته د تګ راتګ اجازت وو او په لارو او جازونو کې په خوراک ساک بندیز لګول شوی وو. د اسلام آباد سرکاري اسپتال پیمز د کرونا د واټ پخوانی مشر ډاکټر فضل ربی مشال ریډیو ته وی د حکومت دا ډیره ښه فیصله ده، خو باید چې اوس هم اولس احتیاطي لارښوونې په ځان عملي وساتي او ماسکونه کاروي.
ذاتی طور باندې زما دا خیال دی چې د کرونا پنځمه چپه تقریبا ختمېدو باندې ده. اوس دا ټیم په پاکستان کې داسې د کرونا د خورېدو ډیر زیات چانس نشته، او دغه بنیادی وجه دا ده چې یو خو ډیر خلک چې دین واغه ویکسینیټ شوی دي، او بل د ویکسینیشن نروستو کرونا هغه شانتي خطرناک پاتې نشو. نو زما دا خیال دی چې دا غوره فیصله ده، خو بیا هم ماسک او اچول شو دا ضروری دي، او لاسونه صفا کول چې دا بار بار انزل دا ضروری دي.
د ذکر د پکل 2000 کې د فروری په 26 نیټه په پاکستان کې د کرونا وایرس لومړی پیښه مخ راغلی، او د مارچ په 13 نیټه ترې سعادت خان نومیتن د مردان په منګا درګۍ کې مړ شوی.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوسم د مشال ریډیو د دیګړی د اولی نیمایي ورستای ریپورت له دې ورسته به د خبرونو لنډیز او د خبرونو لنډیز ورسته به اونې خبرونه سندري جادوګری وي. خو ورستای ریپورت دا چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسګری د مالی ستونزو له کبله پروند وتړل شو. په واشنگټن کې افغان ډیپلوماټانو پروند په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. د دې سفارت پخوانی ډیپلوماټ هارون حکیمی د سفارت په بندیدو خوښنه شي او وایي چې لسکو نظر امریکایي میشتي افغانان کونسلی خدمتونو ته اړتیا لري. سالیو مصالی ریپورت لري.
د امریکا حکومت په واشنگټن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان سفارت او کونسلګری بند کړی، خو په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان د دایمي استازي دفتر چې په نیویارک کې دی لا هم فعال وي. په واشنگټن کې د افغان ډیپلوماټانو پرون غرمه سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. له دې سره نور نه په واشنگټن ډي سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کونسلګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای شي. هارون حکیمی چې په خوا په واشنگټن تنکی د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماټ وو، د افغان سفارت پر بندیدو خوشنۍ وشوده. وی ویل په خو هم په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی وو، او په امریکا کې د افغانستان په اړه د خبرو واک پاکستان ته پلاس ورغلی وو.
په هغه لمړی موده کې چې نن اسکاله د افغانستان سفارت په واشنگټن کې تړل وو، د افغانستان پاکله، د افغانستان د برخلیک پاکله او د افغانانو پاکله پاکستان په واشنگټن کې خبره کوله، او پاکستان او امریکا د افغانانو پاکه پریکړه کوله. دا وخت بیا هغه اندیشنه سته موږ که د جمهوریت د تیرو شلو کلونو یو لاسته راوړنه په امریکا کې یادولای سو، هغه دا و چې افغانستان لږ تر لږه خپل خبره په خپل کول، د خپلو ملي ګټو د ساتنې لپاره دلته یو بنسټ درلود چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو، او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
شغلی حکیمی وایي چې 100 کاله پخوا په 1921 لدی کال د افغانستان د پاچا امان الله خان لخوا یو پلاوی امریکا ته لاړ، او د امریکا او افغانستان ترمنځ دواړخیزې اړیکې پایل کړې. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت په 1943 لدی کال پرانستل شو، او په امریکا کې د افغانستان لومړنی سفیر حسین عزیز وو. د شغلی حکیمی په وینا دا سفارت 40 کاله وروسته پر افغانستان د شوروي اتحاد په یرغل پسې په 1983 میلادي کال وتړل سو، او تر 2002 پورې د افغانستان سفارت بند وو. په امریکا کې اوس شاوخوا 1 لک افغانان میشته چې د پام وړ شمیر یې د زوکړې له سند رانیولې د واده تر نکاح خط پورې کنسلګری خدماتو ته اړتیا لري. له همدې کبله په امریکا کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مرکزونو بندیدا بګنو افغانانو ته سرخوږی پیدا کړی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ډیو ریا اوسم د خبرونه نیمای تر رسیدلی او لسنې بجې سوي دي د خبرونو لنډیز دراورو. سوات کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي په دې ضلع کې د وزیر اعظم عمران خان تر جلسې وروسته کېدونکې بلدیتي ټاکنې نورې منصفانه نه دي پاتې شوې. عمران خان پرون په سوات کې د جلسې پر مهال پر خلکو غږ کړی و چې په ټاکنو کې دې خپلې رایې د ګوند تحریک انصاف ته ورکړي. مسلم نواز او جنید سامی د وزیر اعظم پر دې بیان نیوکې کړي. په خیبر پښتونخوا کې پرون د سی این جی پمپونو په بشپړه توګه خلاص شوي دي. د آل پاکستان سی این جی اسوسیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر فضل مکین پرون مشال ویلي ټول چې د مارچ له 14مې به سی این جی پمپونه ټوله اونۍ د 24 ساعتونو لپاره پرانیستې وي. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګوڅو ټول بندیزونو د ختمولو اعلان کړی. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال د دې هېواد د منصوبه بندي وزیر اسد عمر وویل چې پاکستان کې د کرونا پېښې مخ په کمېدو دي او د دې تر څنګ 80% کسانو د وایرس دواړه واکسینونه لګولي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یوناما د افغانستان په اړه د برطانیې په کوربتوب د کشري مرستو د کانفرنس سره پیل کړې ده. د یوناما په پرونی اعلان کې راغلي چې دا کانفرنس به د روانې میاشتې پر 1 نیټه ترسره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې جرمني او قطر هم تیار دي چې افغانستان لپاره د مرستو ټولولو کانفرنس په جوړولو کې برطانیې سره همکاري وکړي. د امریکا ولسمشر د لومړي ځل لپاره د روس لخوا پر ګاونډي هېواد یوکراین د یرغل له کبله ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار بللی دی. نوموړي د مارچ پر 14مه نېټه خبر اعلان کړ چې د ده پان هغه یعنی ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار دی. د امریکا انتظامي تر اوسه پورې د دغه سې کلمې له کارولو ډډه کوله که څه هم په دې اړه به مخامخ څخه هم وپوښتل شو. په دې په غبرګون کې د روس تاس خبری آژانس له مخې د کرملین ویان دیمیتری پسکوف ویلي چې دا د نه منلو او نه معقولو خبره ده. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې درته ونیزه خبرونه سندری جادوګری لرو چې هارون باچا وړاندې کوي.
کلی مشایي زه هارون بچای مریدون کو د مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د ملکان دیو پیجندلی سندرغاړي سردار یوسف زی سندره او د هنر پاړې همداغه خبرې اورو. یوسف زی بټخیر تنزدې د الاډن کلی دی. لته رو شوخه دیرش کلونو راځي سندري وای. ځینې سندرې مشهوري شوی هم دي. د موړي اکثره د سیمې د منل شو شاعرانو شعرونه سندره کړی دی او کله نا کله ټپې او نور ولسی صنفونه هم ویلي دي. راځي اول یې تر ټولو زیاته مشهوره دا سندره وو.
ترجمة نانسي قنقر.
د سردار یوسفزی په غږ مو سندره واورېده. د خپلې د مشهوري سندرې د شعر او کمپوز په اړه معلومات راکوي. نوموړی زیاتوي د سیمې زیاتره سندرغاړو وخت په وخت د ده کمپوزونو ویلي دي، خو د پر ځای د دې چې ورباندې خپه شوی وی، برعکس خوشحاله ځکه دی چې په دغه ترس کې هغو سندرغاړو معیاري شعر ووایه.
هم دغه سندر و چې دا ما د پښتنو سره د پیژندلو ذریعه جوړه شوله. د دې شاعر چې کوم دی، دا هم زمونږ د علاقې د بدخې د اقبال جان دی، چې هغه دی د فلمونو سندرې یو ډېر مزاح هم کړی دی، یو ډېر سنجیده شاعري هم کړې ده. دا هغه لیکلی دی او کمپوز خو بس داسې به وویل چې شعر دی یا زمانه یا داسې دی، خو بس یو راغلی دی او بس ما ویلی دی، خپل یو کوشش مې کړی دی. زما په خیال کې که د پښتنو سل سندرغاړي نو په هغې کښې به نوي سندرغاړو زما کلامونه زما ویلې شوي، زما کمپوزیشن به ویلي. هسې ظاهراً خو دا د خفګان خبره زما دپاره ډېره زیاته ده، ویاړ او د فخر خبره ده. په دا چې یو سړی که زه خپل فکر وکړم په خپل چاپېر چل کښې، چې زمونږ څومره سندرغاړي دي نو هغې په ډېره کمزورې شاعري وایي، هغې هم د دغې وجې نه زه غږ نه کوم. چې چا زه یم دې سړي به چېرته کمزوری شي ویلو، نو زه شکر وباسم چې شکر دی زما دا یې ویلو. حالانکه دا دغې وي نو باقاعده جرم هم دی، او لکه دا ناخوښۍ خبره هم ده، او دا لکه یو سندرغاړي ته د نقصان رحم جوړېدی شي چې هغه ته پرې نقصان ورسي او بل هغه کریډیټ حاصل کړي. کمپوزیشن میں بلا کھڑی دی، ہر عورت میں شمار کا وہ سلو سلوے سیزن ما کمپوز کھڑی ہو غزل سندر ہی ٹپ ٹپے یہ آدم شتا الان کی زما غدے زما خردے پخا اکنا کا ارادہ دے جکنا ہم زما سے لگ پختو لگ ٹنگو درے دم نما پر ریکارڈ کھڑی بھی دے پر قوم دے پر جبے دے پر کلتور دے پر
نپسارا نپزنگل یما نپسارا نپزنگل یما تاس پتا پس پاگل یما تاس پتا پس پاگل یما نپسارا نپزنگل یما نپسارا نپزنگل یما تاس پتا پس پاگل یما تاس پتا پس پاگل یما تاس پتا پس پاگل یما داس پتا پس پاگل یما
سردار یوسف زی په ملکن کې د خپل کلی په اړه معلومات راکوي. وایي چې د 1980 لسیزې په کلونو کې چې د تنکې ځوان وو د خپلو ملګرو په محفلونو کې به یې سندرې ویلې. نوموړی خوښ دی چې په سیمه کې په شعر او موسیقۍ پوهه ملګري لري چې د ده د هنر په برخه کې ګټورې مشورې ورکوي. یوسف زی دې ته هم خوشحاله دی چې په ملکنډ او سوات کې یو شمېر ځوانانو شعر لیکلو او سندرې ویلو ته مخه کړې ده.
زمون کلی دے دا وتوائی ڈیر تاریخی کلی دے ڈیر زور کلی دے ڈہری الڈنگ دا دا بٹخیلی او تانیہ ترمیان دا دے او ڈیر زیاد کلی او ڈیر خیستہ کلی دے دا خل کو پیجن گلو خبیا ما سرا ورست وش والا اول دا وچی زما یاران دوستان کم نیزے ملگری و آغدا مان دا وقت نا خبرو چی آغوا نولا سوا یو آتیا دو آتیا شاعران ملگری شعر پر ربندی سے سواد کی زمین یو ملگرے دے عثمان الاسیار داغنا ہم دیر جیا تاغا کاؤما ہم چیسا کمپوس کاما نواتا ہوا ہے ما سا چی ریکارڈ کاما نحام پا اول انیزر کوشش کاما چاگا تا واو راو ما چاگا پی ماتا سا کمینس را کئی خدی او کندی دیسی خواب شاکی دیر نیزدے راتا سوک دا شنیشتا دی جاری سر دا شرک کام فخر کوم چې زمون په خاور باندې دغه شی خلک هم شته چې ډېر ښه شعر لیکي او ډېر ښه په شعر پوهېږي او ډېر وخت نه لیکي. اوس هم چې کوم زمونږ ځوان کول دی هغه چې کوم لیکل کوي نو هغه هم ډېر ښایسته ډېر ښکلی ډېر ښه لیکل کوي. زه په دغه خلکو او یوازې دا نه زه په هر یو هنري سړي باندې فخر کوم چې هغه هر څه هم که هغه شاعر وي که هغه ادیب وي که هغه سنګر وي که هغه داسې بل څه کوم هنر لري په هغې باندې عبور لري او دا نه دی چې زه د خپل دا چې هر ځای کې لیکه پښتون کلر دې خبر دې زه په غیر یارم او په غیر فخر کوم
آشنا شوه دے خوسم ندے درد میں آشنا شوه دے خوسم ندے لگ لگ سیوا شوه دے خوسم ندے لگ لگ سیوا شوه دے خوسم ندے درد میں آشنا شوه دے خوسم ندے درد میں آشنا شوه دے خوسم ندے لگ لگ سیوا شوه دے خوسم ندے لگ لگ سیوا شوه دے خوسم ندے شرابی او کبابی سڑے ہاک شرابی او کبابی سڑے ہاک شرابی او کبابی سڑے ہاک شرابی او کبابی سڑے اور ملا شوہے دے خوسم ندے اور ملا شوہے دے خوسم ندے لگ لگ سیوا شوہے دے خوسم ندے لگ لگ سیوا شوہے دے خوسم ندے خار کی دار میل ما شانتی پدی خار کی دار میل ما شانتی پدی خار کی دار میل ما شانتی پدی خار کی دار میل جوند خندا شوه دے خوسم ندے جوند خندا شوه دے خوسم ندے لگ لگ سیوا شوے دے خوسم ندے لگ لگ سیوا شوے دے خوسم ندے
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د پیژندلې سندرغاړي سردار یوسفزی سندرې او د هنر په اړه د هغه خبرې اوري. نو موږ وایو د په شمول د سیمې یو شمېر سندرغاړي د نو سندرو لپاره د سټوډیو د خرچو پوره کولو توان نه لري. یوسفزی زیاته وی ک سندرغاړي وغواړي نو په نوې یو کمپیوټري موسیقۍ کې هم ښه شعرونه او د پښتو د اصلي موسیقۍ خواږه ځایولی شي.
خبر دے کی کر دریا میڈل پیسے دے دریا تو فکر کی کاروبار مالدار سڑے کوشش تھی جاری زما ارادہ تھی ماں سے چلو کرے خوب سمجھا خبر کی موسیقی تھا کوئی سے گناہ نہیں کدا نہیں رہے دا ہم موسیقی دا کمپیوٹرائز ہے ہم انسان دلہ سنو وہ خدا دې چې زموږ بلا بلا هنرمندان هڅه کېناستل اوریجنل هغه اوریجنلټی پکې نشته، بل دغه کم کمپیوټري هغه چې راغلو نو په هغې کښې بیا هر سړی راګټ شو چې زه سندرغاړی یم او بس هغه نسه په رالو نسه په سندرغاړی شو بس بیا ختم شو. نو دا دې چې دغه هم دغه لار څوک خپلوي نو دا دې چې هغه دې هم په ټیک هغه خپله کړي چې لکه مطلب دا دی چې هغې سره دې ډېره زیاته مینه ولري، د هغې نه دې ځان خبر کړي، په هغې دې ځان پوه کړي. داسې نه ده چې لکه زه راشم او څه ووایم او بس یکدم بس شم په دغه هغه دغه خبره ده چې کوم چې زر راټو کېږي هغه زر خاورې کېږي. د هغې ویډیو کوم هم په داسې انداز بتوم چې پلار یې د زوی سره کتلی شي او مور یې د لور سره کتلی شي او کشر یې د مشر سره کتلی شي.
جانان غیر کا قرار کا د جانان غیر کا قرار کا وخت یو دل خو چرتا و را کا وخت یو دل خو چرتا و را کا د جانان غیر کا قرار کا د جانان غیر کا قرار کا مال زما دغړې اختیار راکا حسن ټکو کی تر سوچ راځي دل لمتوان د انتظار راکا د جانان غیر راک قرار راکا وخت یو زل خو چرته و راکا وخت یو زل خو چرته و راکا د جانان غیر کا قرار کا د جانان غیر کا قرار کا
سردار یوسف زیوای لتیرو شوخه دیرش کلونو حیثیت پښتو موسیقي په ډګر کې فعال دی. د په خبره لکه استاد رسمي زده کړې نه دی کړې، خو د سیمې مشران شاعران او سندرغاړي خپل استادان ګڼي. یوسف زی خپل سندرغاړو ملګرو هیله لري چې د پښتونخوا د ادبي دلو ملګرو هلو ځلو ته په کتو به دوی هم منظم شي او د هنر د پرمختګ لپاره به کار وکړي.
خپل شوق دې دې ته وردن نه کړم او تر دې دمه دې دې پورې ورسېدم. استادان لرمه خو د ښه شاعر کلام مې خوښ کړی، هغه مې په دغه کې استاد دی. ښه کلام که مې ویلی دی یا ښه کمپوز یا څه، نو هغه به مې د چا سینیر سندرغاړي اورېدلي یا به مې د چا موسیقار سره به مې البم کړي. نو دغه یو استادي شاګردي په کې شته او داسې دا کوم رسمن نه ده چې دي، نو دا خو مې چا نه ده کړي. دا ټول هم زما استادان دي او ټول را باندې ګران دي او دا زده کړې مونږ په داسې به ووایو چې هم د دین هم کړي دي ځان سره کړه یو ځای کله بل ځای کله داسې هم شي چې چېرته یو تبلایي یا هارمونیا والا ملګری را والا مونږ هغې سره څه کمپوز را کمپوز کړه. کله کله دوه څلور ملګري هم را ټول شو د څو میاشتې پس ورده ده چې هغه باقاعده ریاست زمونږ نه کېږي. نو دغه سره لږه دغه دی راته مشاعرې ښه دي ښه روان دي وخت په وخت ډېر ښه ښه پروګرامونه کېږي دلته ملکان کې هم کېږي سوات کې هم کېږي منیر کې هم کېږي زوابۍ کې هم کېږي مردان کې هر ځای اسلام آباد کور ښه ښه ملګري را ټولېږي هغه ښه دي. خو زمونږ خپل هغه چې کومه دی نو دې کښې لږ نه څه ډېر حده پورې کمی راغلی دغه اکټیویټیز چې کوم دي نو دغه ښه ملګري هم غواړي چې هغه روزګار هم وي او وخت هم لري او په دغه سیزونو پوهېږي هم حکومتي چارواکي چې کوم پروګرامونه کوي نو د هغې ضرورت وي هغه د کلتور او د خیال نه کوي بس هغه چې کوم کوي هغه د هغې ضرورت وي عوام چې کوم غواړي نو هغه په هغې باندې څوک هم فوکس نه کوي.
اوریدونکو د دیونه پسندرې جادوګر خبرونه کې مو د سندرغاړي سردار یوسفزی خبرې واورېدې. د خبرونه په پای کې د نوموړي له دیوې بلې سندرې هم خوند واخلې. ز هارون بچا اجازه ترنه غواړم په مخامخ.
تمام شو ماضی کرے پھٹو پھٹو کو کے تمام شو ہے مقام شو دل پکلی نما خام مقام شو دل پکلی نما خام شو ماضی کرے پھٹو پھٹو کو کے تمام شو ہے مقام شو دل پکلی نما خام مقام شو دل پکلی نما خام شو
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې صفې 2110 15,000 14,500 اول از در آتا سواتیا کلو هرتز.